السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې رول ولوبوي او افغانستان ته په ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ وسپاري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږونه نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب وکړي. بلورتا د بیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو ایس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالې رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سملاسي خوشې کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي او د یو ایس ای جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د غزې پر تړانګه د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیايي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشرې الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر هم د سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا دوه ستور مزلي چې د 9 میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاته وو نن د ځمکې په لور وخوځېدل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سنی ویلیامز له دو نورو ستور مزلو سره د سپیس ایکس په یو کپسول کې د نړیوال فضایي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 12 ساعته وخت ونیسي. امریکایي نیک هیګ او روسي الکساندر ګوربونوف په تیر منی کې په خپل سپیس ایکس کپسول کې نړیوال هوایي سټیشن ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې میرمن ویلیامز او ښاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوئنګ په سټارلاینز ازمایشي فضایي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال ته فضایي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شو او په نتیجه کې د ناسا د کپسول بیرته ځمکې ته تش راستون شو. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیز لري نه کړي هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلای. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. د پریکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. ټول بیرته فعال شي.
پاکستان ویلی افغانانو ته ورکل شوی مهلت نور نه غځوي. د کار کډوال اندېښمن کړي. نور راپورونه هم لرو او د موسیقي پلویان وایي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړې موسیقي برابره شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته ښه راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلی. دې سازمان د طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې اوسنۍ پالیسۍ بدلې کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې. طالبانو هم په دې اړه خپل غبرګون ښودلی چې دا او نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لري نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همداراز د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډېر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون لسګونه هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو د سفر د بندیز په اړه خپاره شوي وو رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان په امریکا کې د افغان متحدینو بیا میشتیدنه د دوی د پالیسۍ یوه برخه ده. د دې وزارت ویاندې پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې ویل داسې کوم نوملار نشته چې امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال مخاوني سي چې له متحده ایالاتونو سره په افغانستان کې همکاري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو ته د سفر د بندیز خبره پکې شوې وه چې امریکا ته د کیس لرونکو افغانانو ترمنځ سخت اندېښنې راپورته کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 14 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده، خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
When it comes to the nature of Afghanistan, افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ له مخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې لږ وخت سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرینږدي او ټینګار کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتې وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته پټم دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. ای ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه به تازه شي، ځکه همدې لپاره راغلي دریمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره د افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو دریم ملکونو کې اوسېږو دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي، یو خو پاکستان ریپورټ وي موږ او بل خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي چې دغه مشکلات تر هر څه زر تر زر رسیدګي وسي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړاو ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي چیړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15مه رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چیړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې.
اوریدونکو و مروري دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی د هغوی تګ به امریکا ته کیږي او وایي چې په دې برخه کې پالیسي پر خپل ځای دي. له امریکانو ورزو پاکستان ته، په پاکستان کې هم افغان کډوالو ته د همدې مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې مهلت ورکول شوی چې خپلې کډې راټولې او افغانستان ته راشي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دا مهلت وغځوي، خو د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دوی مهلت نه غځوي او په ټکو یې دا کافي وخت دی چې کډوال باید خپلو مینو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم لاره هم بنده ده او په پاکستان کې دننه افغان کډوال وایي چې د دوی د نیولو چارې هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله په راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، راغلي چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو له امله سخت اندېښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوسم ورزو. افغانستان ته د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د وروستیو دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن آزادۍ رادیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نېټه نه ده اعلان کړې او هم دوی له اقتصادي پلوه او د اختر پر اتاګ او روژې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د تلوي او هود د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هود 28مه ده د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزه شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اصلا زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تېرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري. دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوی او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت 28مه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړي، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړي او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنۍ مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعاوې کړي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیری دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې تر څنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه چې د روژې پاړه یا د روژې رنگونو ته مورا لګلي نشر ته چمتو دي، خو دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د موسیقي او شمیر غږون کې وایي چې د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید د ماشومانو لپاره په ځانګړي موسیقي باندې کار وشي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې.
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغانو ماشومانو ته ویلې ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته وویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم ده.
دا ګودر په خبره د سندرو لارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نور کارونو ته هم ژمن دی.
الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یو څو سندرې ویلې دي. کاغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې سیوه اداره د مخکې چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوچې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف از یکی د دغه اکثر کشورونو
ته دی، خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرټونو خبر ورکوي. د روان لمریز کال په مرغومي میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
اوریدونکو په همدې سره ورو ورو د خبری مجلې یا د خبری ټولګې د پایشه بوته نږدې کې ګورسای راپور اخلو. هغه دا چې وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د آزاد اروپا ازادي راډیو بودیجیه بند کړه، په اروپایي ټولنه کې داسې بحثونه راپورته شوي چې د ازادۍ راډیو مالی ملاتړ وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځې غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا راډیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د راډیو آزادي د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا راډیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا راډیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د راډیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي راډیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوښینون کې ده چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي راډیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکی هم د آزاد اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوې بودیجې د بندېدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لویه ډالۍ وي.
دروژي رنگونه
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان ساقم من غزنی ولایت څخه. د روزي په اړه خو زه دومره وایم چې روزه خو سکه الحمدلله ډیره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ ده نه ګرمي ده، ورځې هم نسبتا برابرې دي. او د نرخونو د میوجاتو مثلا لکه سبزیجاتو وچ میوه چې ده دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نورو کلو ته ښه دي. په نورو کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي، او تر اوسه تدې دم الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي، عوام ډیر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. نو بیا هم د مسلمانانو څخه غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته یوه اسانی راباندې راولي.
اوریدونکو په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د تاند څانګې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یونما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې په دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړې چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو او خپرول هم د روغتیا ریاست له اجازې پرته منع شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولي خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سملاسي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي دي. د غزې پر تړانګه د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر هم ده، سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستور مزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې وو، نن د ځمکې په لور وخوځېدل.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
وخت تلون کایده لکه د اوبو په شان، موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
Shirin Omar Chitin
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدرمن اوردونکو، وقت تا دینارهی پا بیلا بیلو جبو که بیلا بیل الفاظ کارول شویدی. چوک الماسور توایی، چوک سرزر بولی، زینه نایاب گوهر نموی. دی وقت دی ارزخت پاکلا چی چوم را هم خبری وشی لهم زایل لری چی نور هم وستایل شی. افغانه پیغلا مهریه وایی چی دی طالبان نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد پا کور که نولی دی لدوی نای هقا قیمتی چیز چی وقت دی اخیستای دی.
وقت زایی کول خو پجوان کلوی بد وقت دی. ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم. موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دې چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکې پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیانې وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا موږ نشو تکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه دا انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلا خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې هدف نه وي، هر څه همداسې
په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغل الامغه کار به اجرا کی نور به پاتې وي دغه تل څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته به څه کار وکړي بل ورځ څه کار وکړي لاس کال وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لاس کال وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولای شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولای شي نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د دې لپاره چې ژوند اهداف ولار ده لکه د ژوند هغه یوه پایا یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایا هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډیره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو ترې استفاده وکړو
څنګه ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبه په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
وخت ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کوي دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعې ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر او کار ټولنیزو رسنیو سره دی خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډېر متبر سایټونه اوسې لکه ازادي رادیو شو وایس اف امریکا شو همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زخپله تعقیب ما چې د حالاتو څخه ځان خبر کو د هیواد څخه د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره وان دي د دې څخه ځان خبر کو زیر مهم خبرونه چې وی یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عام په هاوی خلکو د پاره وکړو
بله او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي
مثال تاسو دغه ډیر یو خه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړه باندې نو دا یو ډیر خه دغه چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وي شي یعنی خلک وي چې وخت سره زر دی یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کړي نو دا یو خبره ده چې ځوانان د دینه خبر شي هوادوال مود دینه خبر شي خپل به ځای وخت په سوش سوشل میډیا کې په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران په مستعزان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګټي و
یو تجربه هم را سره شریکه کوي کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی ډیر وخت متیر کړی مو ته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی وخت می باید نوې ځای کړی د څه کوم څه سره مخسبی یاستې
ډیره داسې تجربه شته د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی د مو ډیر برنامه دلودل خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر ماغه زمونږ ټول برنامه ودریدل دي مخې ته نه شو بوتل دغه خپل ټول وخت ځای کول دي کنه په خو چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کاو اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نسی
په اخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته چوي البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په داسې چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته دا ډول ځوانانو ته به تاسو سویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی د وخت څخه دې استفاده وکړي بل دغه متل دا سي دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه نو همدا وخت دی چې مونږه تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو دا سي یو هدف ځان ته وټاکو چې هغه ته مونږه رسیدګي وکړو دا غینه پاینده کې ګټه واخلو او او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تېرې. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د ارزښت پاک لږ ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه حد اقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخ ته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخ ته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای یې ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته د ځان لپاره را وګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي. لکه تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې چالته مخ ته راځي چې یو وخت نو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتماً لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټوله نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډېر مهم ټکي ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کېږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړئ چې ډېر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډوي. کله چې ذهن ګډوډ سي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډېر وخت اوسو، ډېر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډېره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم. یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځه په خپل ذهن مې وځه په لبل خو زه به خوب شم. بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاتېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چیرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی دې هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه واوسي او بیرته تازه واوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سمست زوانی لیری غر شوازی سوی گرزی پنه خرو نخرو هاڑا خامکی کوی هاڑا خامکی کوی هاڑا خامکی کوی ٹھنگ دی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا اوم خلگو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زما داخل وه نئی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لما ساگرا نئی واری لما ساگرا نئی واری لما ساگرا نئی نوار مطا یار بستی و سور زایارا وسیو ملا تھا بیزار زبیا مرا زیارا زبیا مرا زیارا زبیا مرا زیارا سپینرز مالا لیت گورز مازل گئیت چل بدی آری کو زمات زرنی مئیت زمات زرنی مئیت زمات زرنی مئیت دادی شیطانان خلگی تد دوی فروفان سی تد دوی فروفان سی تد دوی فروفان سی شمو زین سار تنها خلگو پر مهگران والا حیوان شایری لکھی وایمو شیروان اشنا وایمو شیروان اشنا وایمو شیروان اشنا نئیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگ گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو
ځواني لري بل څه شاعري لیکي زما قدر مه تاب شو دادا حق زی کلی دادا حق زی کلی دادا حق زی کلی مثالی گران دس پہ نبیخی گرانا نبا پریزی بیا میدان تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات خواستی نکلو